د سهار 15 بجې شوې د ازادۍ رادیو د نن سهار خبری مجلې ته خراغلست د خبرونه په خبرونو پیلېږي. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې د دې هیواد د بهرنیو چارو او کورنی امنیت پر وزارتونو نیوکه کړې چې د متحده عربي اماراتو په یوه کمپ کې دوه نیم کاله ګڼ افغانان منتظر پریښي دي. د دې کمیټې مشر مایکل مکال په یوه لیک کې چې پرون خپور شو ویلي چې د امریکا د بهرنیو چارو او کورنی امنیت وزارتونو په امریکا کې د میشتېدنې لپاره د ځینو افغانانو غوښتنلیکونه رد کړي او د په وینا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د هغو د بیا څیړنې لپاره اقدام نه دی کړی. مکال ویلي چې له دې ډلې ځینې افغانان بیرته افغانستان ته هلته چې د طالبانو لخوا ګواښل کیږي ستانه شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو پخوا یې د خلکو د ایستلو او میشتېدنې په پروسه کې د ځینو خنډونو یادونه کړې وه. امریکا پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته لسګونه زره کسان درېمو هیوادونو ته انتقال کړل او له هغه ځایه یې په امریکا کې د هغو د میشتېدنې پروسه پر مخ یوړه. خو لا هم ځینې کسان په پاکستان، متحده عربي اماراتو او ځینو نورو هیوادونو کې انتظار کوي. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې سی پی جی په افغانستان کې د جاپان د کیوډو نیوز د افغان خبریال احسان اکبری د سمدستي خوشی کېدو غوښتنه کړې. سی پی جی چې مرکز یې په نیویارک کې دی، پرون په یو بیان کې د سرچینو له قوله ویلي دي چې د طالبانو د حکومت د رسنیو معلوماتي مرکز د تېرې اونۍ د چهارشنبې په ورځ اکبری په کابل کې خپل دفتر ته احضار کړ او وروسته استخباراتو ونیو او نامعلوم ځای ته یې بوته. بیان زیاتوي چې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د اکبری نیول او د هغه د کاري وسایلو ضبطول تایید کړي دي، خو مجاهد د کمیټې ته ویلي چې د کیوډیو نیوز خبریال یې ځکه نیولی چې هغه د طالبانو د حکومت له مخالفو کړیو سره تماس درلود او هغوی ته یې معلومات ورکول. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي د طالبانو چارواکي باید اکبری بې قید و شرطه ژر تر ژره خوشي کړي او د رسنیو د کارکوونکو له نیولو ډډه وکړي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي په افغانستان کې هر ورځ شاوخوا 500 زره نجونې او هلکان په خپلو ښوونځیو کې د دې پروګرام له لارې بسکیټونه ترلاسه کوي. د پروګرام پرون پر خپله ایکس پڼه په یوه ویډیو کې ټینګار کړی چې د ښوونځیو لپاره د غذایي موادو پر رسولو پانګونه د ماشومانو پر راتلونکو پانګونه ده. په پرمختللې نړۍ کې د ښوونځیو ماشومانو ته بشپړه غرمنۍ ورکول کیږي، خو په افغانستان کې په کم اندازه د یونیسف یا ډبلیو ایف پی لخوا بسکیټ یا نور غذایي مواد پر وړو زده کوونکو ویشل کیږي. ملګرو ملتونو ویلي چې په افغانستان کې میلیونونه کسان بشري مرستو ته اړتیا لري او په دې ډله کې 12 میلیونه داسې کسان هم شته چې له لوږې سره مخامخ دي. په دوی کې لویه برخه ماشومان دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي په غزه کې د یو سمدستي بشري اوربند غوښتنه کړې. انتونیو ګوتریش پرون امنیت شورا ته په وینا کې وویل د غزې خلک له دومره پراخې تباهۍ سره مخامخ دي چې په معاصر تاریخ کې ساری نه لیدل کیږي. ښاغلی ګوتریش غزې ته د زیاتو بشري مرستو د رسولو غوښتنه وکړه. ملګرو ملتونو مخکې نیوکه کړې وه چې کارکوونکي د اسرایلو لخوا د بشري مرستو ویش ته سم نه پریښودل کیږي. اسرایلو هغه وخت دا نیوکې رد کړې وې. غزه باندې د اکتوبر له 8 وروسته له هغه د اسرایلو پراخې بمبارۍ او حمله پیل شوې چې حماس ډلې پر اسرایلو برید وکړ او لږ تر لږه 1200 کسان یې ووژل. امریکا او اروپا حماس د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني. اسرایلو په ځوابي برید کې د حماس تر ولکې لاندې د غزې د روغتیا وزارت د بیان په اساس تر اوسه شاوخوا 6000 کسان وژلي دي. په غزه کې لسګونه کسان بې کوره شوي او سخت مرستو ته اړتیا لري. او د هالند د مالی جرایمو ادارې درې کسان د اوکراین د جګړې په تړاو پر روسیې له لګول شویو بندیزونو د سرغړونې په شک نیولی دي. د دې ادارې چارواکو پرون وویل چې دوه نارینه او یوه 45 کلنه ښځه په هاګ ښار کې د یوې نړیوالې قاچاقبري شبکې د یوې برخې په توګه د روسیې پر ضد د بندیزونو د مخنیوي او سرغړونې په تور نیول شوي. د چارواکو په وینا دا عملیات د جرمني، لیتوانیا، لاتویا او کاناډا په همکارۍ د یوه نړیوال اقدام برخه وه. پر اوکراین د روسیې له غیر مواجه یرغل وروسته لویدیځ هیوادونو پر مسکو سخت بندیزونه لګولي دي. خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل. قدر من اوریدونکو، نن چهارشنبه ده، د 1402 هجری لمریز کال د سلواغې یا دلوې څلورمه نیټه ده چې د 2024 میلادي کال د جنوري له 24 سره برابره ده. راسره اوسې د خبرونې په دوام کې راپورونه خبرو. و باورې چې د بی پولی خبریالانو ټولنې په افغانستان کې د خبریالانو د نیولو د دوام له کبله اندېښنه ښودلې. دا موضوع په یو مرکه کې هم څېړو.
د 2024 له پیل سره د خبریالانو زندان کېدل او په غوی باندې روحي او ذهني فشار زیاتېدل بیرته اوج ته ورسېدل.
بلخوا د جلا وطن خبریالانو فدراسیون په ایران کې د افغان خبریالانو پر نیولو او ایستلو اندېښنه څرګنده کړې. را روانونه په مسکو کې د افغانستان په اړه یو امنیتي غونډه جوړیږي. د دې غونډې اهداف ته کتنه کوو.
مسکو غواړي چې سیمه ییزه غونډه د سیمه ییزو هیوادو په ګډون را دعوت کړي تر څو چې د خپل نږدې متحدینو سره په دې اړه بحثونه وکړي.
په یو بل راپور کې به واوري چې په کونړ کې د دوو کورنیو ترمنځ د یوې پیړۍ دښمنۍ پای ته ورسېده.
ډېر کرته نښتی او مشکلات رامنځته شوي وو چې دواړه طرفه مړي هم پکې شوي وو. دغه موضوع د مساوده شورا او د علماو شورا په هماهنګۍ او منډو ترړو باندې د حلو فصل شوله.
تر دې شېبې د ازادي راډیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل تاسو وړاندې کوم. ورزو د خبرونې لمړی موضوع ته د بی پولی خبریالانو ټولنې په وروستیو ورځو کې د طالبانو د استخباراتو لخوا د یو شمیر خبریالانو نیول غندلې دي. د سازمان په یو اعلامیه کې چې پرون یې خبره کړې ویلي د طالبانو دا کار په افغانستان کې د بیان ازادي تر پښو لاندې کوي. د طالبانو استخباراتو د جنوري له 18 د احسان اکبری په نوم یو افغان خبریال بندې کړی دی. صفی الله ستانکزای او د موضوع نور تفصیل.
د بی پولی خبریالانو سازمان وایي طالبان باید د افغان خبریالانو د کار خنډونه ګرځي. دغه سازمان په یوه اعلامیه کې ویلي د طالبانو استخباراتو تیرو څو ورځو کې لږ تر لږه درې افغان خبریالان نیولي چې له ډلې یې دوه تنه تر دوو ورځو بند وروسته خوشي کړي. د دغه سازمان د اعلامیې له مخې د کیډو نیوز جاپاني اژانس خبریال احسان اکبری چې د جنوري په 18 په کابل کې نیول شوی لا هم د طالبانو په بند کې دی. احسان اکبری لومړی د طالبانو استخباراتو ورغوښتی وو او په سبا یې طالبان دغه کور ته ورغلي او له هغې د کار وسایل هم نیولي او په خپلې لزانه سره وړه. په دې اعلامیه کې د بی پولی خبریالانو سازمان د جنوبی اسیا څنګه په اول راغلی چې د طالبانو د استخباراتو لخوا د خبریالانو بیا بیا نیول د خپلواک خبریالانو د ویرولو او د رسنیو د هرې بڼې د ازادي زپل دي. د بی پولی خبریالانو سازمان له طالبانو غوښتي چې ژر تر ژره احسان اکبری له بنده خوشي او د نورو خبریالانو تنبیهي بندیانول ودروي. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې سی پی جی هم د احسان اکبری په خوشي کېدو ټینګار کړی دی. د کمیټې په بیان کې ویلي د طالبانو د حکومت وینځ ولا مجاهد د اکبری نیول او د هغه د کاري وسایلو ضبطول تایید کړي. خو مجاهد د کمیټې ته ویلي چې د کیډو نیوز خبريالي زکه نیولای چې ګواکي هغه د طالبانو د حکومت له مخالفو کړیو سره تماس درلود او هغه ته معلومات ورکول. د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې ویلي د طالبانو چارواکي باید اکبری بې قید او شرط سمدستي خوشی کړي او د مطبوعاتو د کارکونکو د کار په خاطر دي د هغه له نیولو ډډه وکړي. تر اکبری ورسره د گردش اطلاعات په نوم د یو خبري اژانس سختن احمد جواد رسولي او اډیټر عبدالحق امیدی هم د طالبانو استخباراتو د دوه ورځو لپاره بندیان کړی وو. د طالبانو ځواکونو بیا په خوست کې هم تیر اونۍ د نن اف ام رادیو ودانې ایثار کړی وو او د دې رادیو لکتر لګدرې کارکونکو او خبريالانو بندیان کړی. د کابل پریس کلب مشر او د خبريالانو د حقونو ملاتړ عزیز احمد تسل وایي د طالبانو په واکمنۍ کې خبريال او د بیان ازادي دواړه ځپل شوې.
د 2024 له پیل سره د خبريالانو زندان کېدل او په غوی باندې روحي او ذهني فشار زیاتېدل بیرته اوج ته ورسېدل. 3 تاریخ باندې جنوري دوه خبريالان کابل کې ونیول شول. خوست کې مې ورسنه و تړل شول. تازه مختدغه سی ریپورتونه راغلي دي چې خبريالان تویل شوی دي چې تاسو په هیڅ صورت باندې نشي کولای چې د هغو ډلو خبرونه خپاره کړئ چې د اوسنی حکومت یا د اوسنی ادارې خلاف خبرونه خپري یا مثلا خلاف جګړه کوي. یعنی د بیان په ازادۍ باندې مطلقاً بندیز دی.
طالبانو له بیا واکمنې دوه رئیس ګڼ خبريالان نیولي او بندیان کړي. لدی ډلې یو هم افغان فرانسوي خبريال خبریال مرتضی بهبودی دی چې د 2023 کال په جنوري کې بندي شو او 204 اتیا ورځې د طالبانو په زندان کې تیر کړې. هغه تر خوشی کېدو او فرانسې ته تر رسیدو وروسته وویل طالبانو ډیر شکنجه کړی او له ده سره غیر انساني چلند کړی. د افغانستان د خبریالانو مرکز ویلیو 2023 کال کې په افغانستان کې د خبریالانو د حقونو د نقض یو 13 پېښې ثبت شوې وې چې پکې 18 پېښې د خبریالانو د نیولو شامل دي.
و موریدل چې د خبریالانو ملاتړي بنسټونه وای د 2023 کال لپاره د افغان خبریالانو پر وړاندې د طالبانو ځپونکو اقدامات زیات شوي. د کابل پریس کلب مشر عزیز احمد تسل وای طالبان د بیان ازادي او د خبریالانو حقونه تر پښو لاندې کوي او خلکو ته د اطلاعاتو در رسولو مخه نیولې ده. طالبانو تیر یو اونۍ په کابل او په خوست کې لکتر لګه شپک خبریالان او رسنیز کارکونکي نیولې دي. صفی الله ستانگزی د کابل پریس کلب له مشر عزیز احمد تسل سره د افغان خبریالانو پر اوسنی وضعیت مرکه کړې.
د جمهوریت له سقوط وروسته له بعد مرغه د افغانستان خبریالان په خو وضعیت کې نه وو او نه هم دي. 2023 کال نیمای نه را دی خواته یو څه وضعیت ښه نه شو ورته ویلی، خو هغه پیښې لږ را کمې شوې وې. او د 2023 له پیل سره د خبریالانو زنداني کېدل او په هغوی باندې روحي او ذهني فشار زیاتېدل بیرته اوج ته ورسېدل. 13 تاریخ باندې جنوري دوه خبریالان کابل کې ونیول شول او خوست کې مې ورسنه وتړل شول. تازه مخته دغه سی رپورټونه راغلي دي چې خبریالان ته ویل شوي دي چې تاسو په هیڅ صورت باندې نشئ کولای چې د هغو ډلو خبرونه خپاره کړئ چې هغه اوسنی حکومت یا د اوسنی ادارې خلاف خبرونه خبري یا مثلا خلاف جګړه کوي. یعنی د بیان په ازادۍ باندې مطلقاً بندیز دی. هغه بیان ازادي چې دوی د جمهوریت په وخت کې ورنسو استفاده کوله هم د طالبانو، کله به هم چې د جمهوریت د مخالف ډلې له اړ خبري دوه شو بیا خبریال مجبور و چې د غوی نظر واخصل شي. اوس هم یو شمیر جنگی ډلې چې په افغانستان کې فعالیت کوي هیڅ خبریال په هیڅ صورت باندې نشي کولای چې د هغو مخالفینو چې د اوسنی حکومت یا د طالبان د اوسنۍ ادارې خلاف جګړه ییز بریدونه کوي یا هغه نه خبرې همدارنګه سالم انتقاد چې کوي د طالبانو د مشرانو په وړاندې یا د طالبان د ادارې په وړاندې هغوی ته اجازه نشته.
تسل صاحب، نو د طالبانو په واکمنۍ کې خبریالی څه معنی لري؟ څنګه کیږي خبریالی؟
خبریالی ته په ډیره ټیټه سترګه کتل کیږي او د خبریال ارزښت له بده مرغه د دغه طالبانو له لوري دوی د ظالمو کړنو له لوري له خبریال سره یو ډول د ولس هم دغه ولس چې هغه د طالبانو طرفدار دی دغه ولس تر مابین زو د خبریالان تر مابین فاصله ایجاد کړي ده. ارزښت یې د خبریال له بده مرغه چې وایو په ډیر تاسف سره وایم چې هغه و صفر شوی دی. نه خبریال ارزښت لري، نه بیان ارزښت لري، نه ازادي ارزښت لري، نه هم رسنۍ په افغانستان کې ارزښت لري، ځکه دا د طالبانو کړنې چې دي دا د یو دیکتاتور حکومت ته ورته دي. کوم حکومتونه چې هغه په خبریالانو باندې ظلم فشار راوړي هغوی ظالم یي، هغوی جابرانه برخورد کوي چې زموږ له خبریالانو سره له بعد مرغه ده. هر وخت طالبانو ښه چلند نه دی کړی.
د خزینه خبریالانو په مورد د تاسو اندېښنې څه دي؟
د ښځو لاریونونو ته اجازه نشته ده. حتی په یو شمېر ولایتونو کې خو ښځې مطلقاً بندې شوې دي له رسنیو څخه. د ښځې غږ حرام بلل شوی دی، هغوی په رسنیو کې خپل غږ نشي اوچتولی.
که وضعیت دغسې دوام وکړي څه به پېښ شي دي تاسو په نظر؟
د خلکو هغه یو مسلم حق چې هغه اسلام ورته حق ورکړی دی چې هغه ازادي د نطق ده، د بیان ده، هغه یې ترې اخیستلې ده او هغه اساسي قانون چې هغه د جمهوریت په وخت کې وو کوس چې دوی افاده کوي هم دا رسنوي قوانین چې دي ټول هم دغه حق ورکړی دی چې ولس د دې حق لري چې اطلاعات لاسرسي ولري. په افغانستان کې هم اطلاعات محدود شوی دي، هم معلومات حاصل نشته دي. نو موږ د افغانستان د خبريالانو د خدای چاره وکي د اوسنی نظام کړنې چې ګوري واقعا هم د تعصب وړ دي. افسوس کوو چې کاش دوی د دغه خپل عمل نه لاس اخیسته وای. یعنی دلته خپل سوال دا پیدا کی نو که طالبه که پتا کې مشکل نه وي نو تولې له انتقاد وبېری کی کتا کې مسله نه وي نو خو پرېږده چې خلک خبره وکړي، پرېږده چې رسنۍ اواز جګ کړي. نو دوی اواز جګېدلو ته څوک نه پرېږدي. نو موږ ډېر خپه یو په دې وضعیت باندې، واقعا اندېښمن یو. د خبریالانو وضعیت باید تغییر شي، هغوی باید پرېښودل شي چې آرام سا واخلي.
د کابل پرس کلب مشر عزیز احمد تسلو چې په افغانستان کې د ژورنالیستانو پر وضعیت خپل نظر څرګندو. پاینه حل کې په جلا وطنۍ کې د افغان خبريالانو فدراسیون په ایران کې د افغان خبريالانو پر نیولو او له دې هیواد پر ایستلو اندېښنه ښودلې. د دې فدراسیون مسؤلان په ایران کې د دې فدراسیون د دوه خبريالانو او یو مسؤل نیول کېدو ته په اشاره سره د خبريالانو له ملاتړ کوونکو بنسټونو او نړیوالې ټولنې غواړي چې په ایران کې د افغان خبريالانو د ستونزو د حل لپاره اقدام وکړي.
په جلا وطنۍ کې د افغان خبريالانو فدراسیون په ایران کې د یو شمېر افغان خبريالانو توقيف ته په اشاره سره له دغه واده د افغان خبريالانو جبري استلو توقيف د اندېښنې وړ بللې او په دې برخه کې د خبريالانو ملاتړ کوونکو بنسټونو او نړیوالې ټولنې څخه د بیړني اقدام غوښتنه کړې ده. دغه فدراسیون ویان حشمت الله وجدانی د سه‌شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په ایران کې د دې بنسټ مسؤل امید پویا او دوه نور افغان خبريالان د دوشنبه په سهار د ایران پولیسو لخوا نیول شوي وو او د ورځې په پای کې بیرته خوشی شول.
افغان خبريال امید پویا او سره ملګری د کور په کې د نن د ایران پولیس لخوا نیول شوی وو او دوی زندان ته لیږل شوی وو. خبريالان کچیر افغانستان ته ولېږل سي نو دوی به جدي ګواښ سره مخامخ سي. فدراسیون د نړیوال سازمانونو په جدي توګه غوښتنه کوي هغه هیوادونه چې دغه خبريالان خپل مهاجرتی دوسی لري دوی څخه په جدي ډول غوښتنه کوي سهار څومره زر چې کیږي د دوی د سیا وسېړل شي او دا خبريالان زر تر زره امن هیوادو ته ولېږل سي.
په جلا وطنۍ کې د افغان خبريالانو د فدراسیون مسولین وایي د دوه نورو نیول شویو خبريالان هویت د دوی د غوښتنې پر بنسټ نه په ډاګه کوي. دغه فدراسیون مسؤل امید پویا په ایران کې د دې هیواد د پولیسو لخوا د خپل د نیولو کیسه داسې کوي.
صبح شده بود که ما در داخل خانه چاپ انداختن و در و دروازه ما البته شکست آمده شد. بعد از داخل خانه
سر وقتی از مو کور محاصره کرد دروازه ما تکرموگی ونی ولو و دستکرابات پوزی کم تی بودلو لمنگ چخی چیرانی وکڑی کارتون مروخ ول چی خپل استونزی مورتا ویلی تر ماخا محل تا و بیای خوش شکلو
و با تبانی و اطلاعاتی که ما داریم بارشان عرض کردیم شام و دیگر بود که ما را رها کردند.
نوموړي په ښکاره ډول ونه ویل چې د نیول کېدو لامل یې څه و، خو په ډاګه یې کړه چې له ایرانه د افغانانو د نیول او شړلو د لړۍ له چټکېدو وروسته خبريالان هم له دې ستونزو سره مخ شوي دي. د ایران د پولیسو لخوا د افغان خبريالانو نیولو په دغه هیواد کې میشت یو شمېر افغان خبريالان اندېښمن کړي دي. دوی وایي اوس په ډېر بد حالت کې ژوند کوي. په ایران کې دوو افغان خبريالانو سید بشیر طارق او خالد امرخیل ازادي راډیو ته وویل
در کشور ایران با مشکلات بسیار زیاد روبرو هستیم.
په ایران کې لډیر اقتصادي روحي او رواني ستونزې سره مخ یو، دا چې ویزه مو ختم شوې دي، د ډیپورت له خطر سره هم مخامخ یو.
ما در خطر ډیپورت هستیم.
دلته د پولیسو له لوري په بیلابیلو بهانو باندې زورول کیږي، رسمي اسناد یا ویزه هم تر پوښښ لاندې راولي. دوی دومره ارزښت نه ورکوي. نړیوال سازمانونه موږ سره مرسته نشي نه کوي. کوم سفارتونه چې موږ ورته اپلای کړی د هغوی موږ ته په اسانۍ باندې ځواب نه راکوي. زمونږ هیله خو او مغم ټوله تکیه هم په د خبرنګارانو په سازمانونو او کمیټو باندې ده چې موږ راګوري.
په جلا وطنۍ کې د افغان خبريالانو فدراسیون د ایران حکومت غوښتي چې د خبريالانو له جبري ایستلو ډډه وکړي او په نورو هیوادونو کې د دوی د پناه غوښتنې کیسونو تر بشپړېدو پورې دوی ته د هوسا ژوند زمینه برابره کړي. په ایران کې د یاد فدراسیون مسؤول د معلوماتو له مخې اوسمهال شاوخوا شپېته افغان خبريالان په تهران او د دغه هیواد په نورو ښارونو کې میشت دي چې د استوګنې د اسنادو د نه لرلو په ګډون نه ګڼو ستونزو سره مخ دي. په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د پخواني پوځیانو، مدني فعالانو، خبريالانو او نورو فعالانو په ګډون په لسګونو زره افغانان د امنیتي ګواښونو، بېوزلۍ، بیکاري او نورو بېلابېلو لاملونو له امله ایران، پاکستان او نورو هیوادونو ته کډوال شوي دي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
ل ازادي رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري.
ل خبرونو ور اخوا.
قدر من اوریدونکو، اوس هم د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه واورئ چې اجمل اند چمتو کړي.
فوربس مجلې په یو لیکنه کې د افغان جنو پر وسنی وسیته او راتلونکو تمرکز کړي. د لیکنې په فایل کې د نورستان ولایت یوې کورنۍ یادونه شوې چې د لیکوال په وینا شپږ لونې لري. د دې کورنۍ مشر لور نایله نومیږي، 15 کلنه ده او د افغانستان د شاوخوا 1,000,000 نور نجونو په څیر له ښوونځي پاتې ده. د دې نجونو مور له بېوزلۍ شکایت کوي او مجلې ته یې ویلي هیله یې دا ده چې له لوڼو یې یوه ډاکټره او بله انجینره شي. فوربس وایي په نورستان کې د کورنۍ لخوا د نجونو د زده کړو ملاتړ کم دی، ځکه د دې ولایت ډېر اوسیدونکي له مالي پلوه کافي امکانات نه لري او ډېر یې له بېوزلۍ سره لاس او ګرېوان دي. په لیکنه کې وړاندې ویل شوي چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو مالی صندوق د نجونو د زده کړو د ملاتړ په هدف په نورستان کې ځینو اړو کورنیو سره په درې مرحلو کې $140 مرسته کوي. فوربس وایي ډېرو کورنیو دا پیسې د خپلو لونو لپاره د کتابونو، کتابچو، کرایې او د ښوونځي په لباس لګولي او په عین حال کې مالی مرستو کورنیو ته دا ډاډ ورکړی چې د خپلو نجونو د زده کړو ملاتړ وکړي. د ملاتړ داسې مهال دی چې د طالبانو د بیازلي واک د پایل راهیسي د نجونو پر مخ د شپږم ټولګي پورته د زده کړو لپاره د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې تړلې او تر اوسه یې د بیا پرانیستو کومه نخنی خانه نه ښکاري. د هیل امریکایي ورځپاڼې د ملګرو ملتونو په وروستي رپورټ تمرکز کړی چې پکې په افغانستان کې د بشري حقونو پر وضعیت په ځانګړې توګه پر ښځو او نجونو د طالبانو د حکومت پر سیاستیدونکو محدودیتونو اندېښنه ښودل شوې. د ورځپاڼې په وینا د یوناما په دې رپورټ کې چې د دوشنبه په ورځ خپور شو په څرګند راغلي چې د افغان ښځو او نجونو په وړاندې د طالبانو تبعیضي چلند دوام لري او دا چې د طالبانو مشران په دې برخه کې مسؤل دي. په لیکنه کې د هغه ښځو او نجونو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودل شوې چې د ملګرو ملتونو د رپورټ پر بنسټ د حجاب نه رعایتولو په تور په خپل سر توګه نیول شوې دي. د طالبانو د یو پخانی فرمان پر بنسټ د هغه څه په صورت کې چې طالبان بد حجابي بولي لومړی د کورنۍ مشر ته توصیه کیږي او وروسته بیا د خبرداري او احضار مسلې رامنځته کیږي. خو د یوناما په باور د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف وزارت کارکونکو دې حکم ته پام نه دی کړی او په خپل سر توګه د ښځو جنونو نیولو ته دوام ورکوي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د ملګرو ملتونو د مرستندویه ماموریت دا رپورټ د ناسمو معلوماتو پر بنسټ بللی. د هیل ورځپاڼې دا رپورټ په دې پای ته رسولی چې د امریکا د ولسمشر جو بایډن ادارې د 2020 میلادي کال په اګست میاشت کې له افغانستان څخه ټول امریکایي سرتیري وایستل چې په پایله کې طالبان بیا ځلي واک ته ورسېدل چې پر خلکو یې د سختو پالیسیو د عملي کولو په لړ کې د هغوی حقونه او ازادۍ محدودې کړې او تر ټولو ډېر زیان یې افغان ښځو او نجونو ته واوښت.
د ازادۍ رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړی استازی وایي چې راتلونکي اونۍ په مسکو کې د افغانستان په اړه یو امنیتي غونډه جوړیږي. د دې غونډې دقیقه نیټه نه ده ښودل شوې. د روسیې د تاس خبری آژانس راپور له مخې دې غونډې ته د افغانستان له لوري کوم استازی نه دی بلل شوی. صفی الله ستانکزی او د موضوع نور تفصیل.
د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړی استازی زمیر کابلوف وایي ټاکل شوی راتلونکي اونۍ د غیوات پلازمینه موسکو کې د افغانستان په اړه امنیتي غونډه جوړه شي. کابلوف د روسیې تاس خبری آژانس ته ویلي د روسیې، چین، ایران او پاکستان د امنیت شورا مشران په دې غونډه کې د ګډون لپاره چمتووالی نیسي او د افغانستان او سیمې پر امنیتي وضعیت به خبرې وکړي. هغه زیاته کړې د دې ناستې هدف د یو پراخ بنسټ او ټول شموله حکومت د تشکیل په هدف له طالبانو سره تعامل او له مخدره موادو او ترهګرۍ سره مبارزه ده. خو د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړی استازی د غونډې د کارن نیټې په اړه څه نه دی ویلي او د طالبانو حکومت استازي هم د غونډې ته نه دی بلل شوي. که څه هم د نړۍ هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو روسیې په موسکو کې د افغانستان د سفارت کنټرول طالبانو ته سپارلی او په کابل کې هم خپل سفارت فعال ساتلی دی. د افغانستان په اړه د دا ډول غونډو له جوړولو د موسکو هدف څه دی؟
پخوانی افغان ډیپلوماټ غاوس جان باس چې د روسیې سیمې او افغانستان اړوند مسایل څېړي د دې پوښتنې په ځواب کې ازادي رادیو ته وویل.
فبروري میاشتې په اتلسمه یا نولسمه نېټه یا کېدای شي دوه ورځې پرله پسې یوه غونډه په دوحه کې د افغانستان په ارتباط دایره شي. په دې غونډه کې به د ملګرو ملتونو اوویشتمه یوویشتمې پرېکړه لیک په اړه هم بحث وشي چې څه پایلې لري درلودلې او همداراز ملګرو ملتونو د خاص استازي ټاکل هم په دې کې بررسي کیږي. نو په دې ترتیب مسکو غواړي چې سیمه ییزه غونډه د سیمه ییزو هیوادو په ګډون را دعوت کړي تر څو چې خپلې موازې نور هم کلکې کړي او د خپل نږدې متحدینو سره په دې اړه بحثونه ولري.
که څه هم مسکو ظاهراً د طالبانو له حکومت سره خپلې اړیکې ساتلي، خو روسي جګپوړو چارواکو وخت نا وخت د طالبانو پر حکومت او د اقلیتونو او ښځو په اړه د هغوی پر سیاستونو نیوکې کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف تیرونه په مسکو کې یوې خبري غونډې ویل افغانستان یو داسې حکومت چې ټولې توکمیزي او سیاسي ډلې پکې برخه ولري اړتیا لري. د لاوروف په وینا که څه هم په افغانستان کې وضعیت اوس تر کنټرول لاندې دی، خو هلته د وضعیت د خرابېدو لپاره شرایط مساعد دي. د لاوروف دغه څرګندونې د طالبانو د حکومت د ویان زبی الله مجاهد له خوا له توند غبرګون سره مخ شوې. مجاهد د ایکس پاڼې له لارې په یو پیغام کې ویلي د طالبانو حکومت ټول شموله دی او افغانستان د نورو هیوادونو په چارو کې لاسوهنه نه کوي. دغه خبره د روسیې په ګډون هیڅ سیوا ته هم اجازه نه ورکوي چې د افغانستان په چارو کې لاسوهنه وکړي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
قدر منوریدونکو د سهار لشپګو بجو تقریبا په 25 دقیقو کې د ازادي رادیو خبرونه په لاندو څپو په 19 یویشت او 25 مترو پیلېږي. د دې خبرې مجلې تر پایه یو راپور لرو چې دا د وړاندې کیږي. د کونړ په چپې درې ولسوالۍ کې د ګربزو او ودیرو قومونو ترمنځ سل کلنه دښمني د قومونو او دینی عالمانو په ګډو هڅو پای ته ورسېده. د سیمې اوسیدونکي وایي په دې اوږده دښمنۍ کې دواړو خواوو ته ګڼ کسان وژل شوي او ټپیان شوي وو.
د کونړ چپې درې ولسوالۍ کې هغه دښمنۍ پای ته ورسېده چې پوره یو پیړۍ د دوه قومونو ودیرو او ګربزو وګړو د یو بل وژلو په سیټو پکې ګرځولې او په دې کې ګڼو کسانو ته مرګ ژوبله هم اوختی وه. د کونړ سرپرست والی مولوی قدرت الله ابو حمزه د یادو قومونو ترمنځ د روغې جوړې غونډه کې له قومي مشرانو، دینی عالمانو او ولسونو وغوښتل چې د خلکو ترمنځ د پخوانیو دښمنیو د پای ته رسولو او امنیت راوستلو کې ورسره همکاري وکړي.
چې کوم ولسوالۍ کې تاسې مشکلات وي او مشکړې وي، موږ به کوشش کوو چې تاسې مشکلات ته به یو حل لاره لټو او دا مشکل به د تاسې له همکارۍ موږ سره حل کوو. نن موږ تاسو دا وختونه ده چې دا ترګنی مشکلات چې موږ تاسې په ساحو په دې ولایت کې وي، د خپل ولایت په سر ته مو دا مسؤلیت ادا سره حل کوو او له تاسو مو دا وختونه ده د دې ولایت په امنیت کې به موږ سره تاسې همکاري کوو.
د چپې درې ولسوالۍ قومي مشر حاجی نصر الله خان صافي ازادي راډیو ته وویل د ګوربوزو او ودیرو سل کال وړاندې د غره او ځمکې پر سر دښمنی پیل شوې وه چې دواړو خواوو تر اوسه په یو بل بریدونه کول او څو ورځې وړاندې هم پکې دوه تنه وژل شوي وو، خو اوس دوی په دې بریالي شول چې یا د دښمنی پر دوستۍ بدل کړی.
په دې موضوع وه چې بده جنجال او پټ کار لري تر پات انساني شوی او مالی سلو کالو کې د وطن د غرونو دي. نو الحمدلله ته رضا او خو خاصره د دوړو قومونو مساوات قوم په مزيري تو په ورور غلوي دا پات ورسي او یو کړه د دښمنی او مشکلات.
د نوموړي ولسوالۍ یو بل وسیدونکو محمد طاهر صافي په دې خوخت چې قومونه یې لوی وګدی دښمنۍ بهر شول. د هغه په وینا چې یادې دښمنۍ لامل یې چې کوم ستونزې ګاللې هغه پای ته ورسېدی، اوس په سره دورونو په څیر ژوند کوي.
د دواړو طرفو سره ډېر کرت نه خته او مشکلات را منځ شوی چې دواړو طرفو مړي هم پکې شوی. دغه موضوع د مساوات شورا او د علماو شورا په هماهنګۍ او منډو ترډو باندې د حل او فصل شولا ډېر خوشاله او د امن په ځای کې دغه موضوع حل او فصل شولا. موږ ټول قومونه ولسونه ځوانان د دې فیصلې نه ډېر راضي یو.
د کونړ په چپې درې ولسوالۍ کې د ساپی قوم د دوو مهمو شاخونو ترمنځ د یوې پیړۍ دښمنی په داسې حال کې پې تر رسیدي چې د کونړ په ګډون په غنو نور ولایتونو کې د تورته زیاتې خپل منځي دښمنۍ شتون لري او هر ورځ پکې یو شمیر کسانو ته مرګ جوړ بلاوړي.